درنو دوستانو السلام علیکم، سار مو په خیر او نیک مرغه اوسه. د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیلو او په سر کې موزه اجمل اند له خپلو ټولو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې هیله یم چې وخه خوشاله ورځ به مو پیل کړی وي. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې اورېدل کیږي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 5.5 په صاف او واضح توګه اورېدلی شئ. که انټرنیټ لارې بیا نو چې هر چیرې زموږ خبرونه زموږ د ویبپاڼې له لارې په مستقیمه توګه اورېدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده. د معمول سره سم سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی افغان ولسمشر وایي چې د ولسمشرۍ انتخابات د سولې روانو هڅو سره کیږي او د سولې روان بهیر مخ نه شي نیولی. د مهاجرت نړیواله اداره په پام کې لري چې د بودیجې د کموالي له کبله هیواد ته له راستنېدونکو افغان کډوالو سره د مرستې پروګرام په کندهار او نیمروز ولایتونو کې وځنډوي. او د یونان صدر اعظم وایي د ایران هغه لویه تل وړونکې کښتۍ چې د تهران او واشنګټن ترمنځ لانجې محور دی یونان ته پر لاره ده. بشپړ خبرونه واوري. ولسمشر اشرف غنی وایي چې د ولسمشرۍ انتخابات د سولې روانو هڅو سره کیږي او د سولې روان بهیر مخ نه شي نیولی. ښاغلی غنی پرون د سوالونو او ځوابونو په یوه غونډه کې چې د طلوع خصوصي تلویزیون په نوښت جوړه شوې وه د طالبانو د هغه غوښتنې په اړه چې وایي د ولسمشرۍ انتخابات د وځنډول شي د یوې پوښتنې په ځواب کې څرګنده کړه چې د طالبانو دا غوښتنه د خلکو د هیلو خلاف ده.
یک جزء از این مملکت هستن، تعیین کننده سرنوشت از این مملکت نیست.
دوی طالبان د هیواد و برخه د خود دی هیواد د برخلیک تاکون کنه د انتخابات د خلکو حق دی او د افغانستان د خلکو پریکړه کړی چې مشروع دولت ولدی. د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو ته نږدې 15 پاتې دي، خو په عین حال کې د ریپورټونو له مخې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي سلمی خلیلزاد پرون په دوحه کې د طالبانو له استازو سره د خبرو نه هم پړاو پایل کړ. دواړو لورو ویلي چې د سولې یوې موافقې ته ډیر نږدې شوي. دا خبرو په تیرو اتو پړاوونو کې افغان حکومت حضور نه درلود، خو ولسمشر غنی په خپلو پرنیو څرګندونو کې ویل د احتمالي سولې هر راستړون به د افغانستان له حکومت سره کیږي. د مهاجرت نړیواله اداره یا IOM په پام کې لري چې د بودیجې د کموالي له کبله هیواد ته له راستنېدونکو افغان کډوالو سره د مرستې پروګرام په کندهار او نیمروز ولایتونو کې وځنډوي. IOM په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې مرستندویه هیوادونو د اګست میاشتې تر نمایي پورې له ایران او پاکستانه له راستنېدونکو افغانانو سره د مرستې د پروګرام د بودیجې په سلو کې یوازې 6 ورکړي. له دې پروګرام سره د سویس، ناروی، کاناډا او چک جمهوریت حکومتونه او ځینې نورې نړیوالې مالي ادارې مرسته کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران او پاکستان د افغان کډوالو د راستنېدونکو لړۍ روانه ده. په خوست ولایت کې په 2 جلا چاودنو کې یو ملکی وګړی وژل شوی دی او 12 ټپیان دي. چارواکي وایي چې پرون مازدیګر مهال د اسماعیل خیلو او مندوزۍ ولسوالۍ په اړوند سماواد کلي کې د ولایتي قواوو یا کمپاین د ځواکونو پر شخصي موټری بم چاودلی چې یو ملکی وګړی پکې وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. د اسماعیل خیلو او مندوزۍ ولسوال محمد اکبر صدران ازادي راډیو ته ویل دا حمله د ولایتي قواوو پر سرتیرو چې اکثره په خپلو شخصي موټرو کې تګ راتګ کوي شوې ده.
پرسنل د کمپاین وو دا نیوه موټر بم حمله شوید او یو ملکی نفر هغه د سیدکوار ورور غفار نوم دا شهید شوی دی.
له دې حملې لږ ځنډ وروسته د خوست د ښار په مرکزي چوک حمام مارکیټ ته نږدې یوه بله بمي چاودنه وشوه چې په دې پیښه کې بیا 6 ملکي وګړي ټپیان شول. د دې حملو مسؤلیت تر دې دمه کومې ډلې نه دی منلی. د یونان صدر اعظم وایي د ایران هغه لویه تیل وړونکې کښتۍ چې د تهران او واشنګټن ترمنځ د لانجې محور دی یونان ته پر لاره نه ده. کیریکاس میتوستاکیس چې د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل مکرون سره د کتنې لپاره پرون په پاریس کې وو د څلیرش په نوم فرانسوي خبري چینل ته وویل موږ د یونان په بندرونو کې د دې کښتۍ د تمکیدو غوښتنه نه ده ترلاسه کړې. ادریاندریا چې مخکې د ګریسیو په نوم یادېدله د ایران هغه لویه تیل وړونکې کښتۍ ده چې امریکا یې په لټه کې ده. دا کښتۍ چې د 130 میلیونه ډالرو په ارزښت اومه تیل پکې بار دي اوسمهال د مدیترانې په سمندرګي کې د حرکت په حال کې ده. همدا کښتۍ سوریې ته د غیر قانوني لاری د تیلو په لیک دولو تورنه و چې د برتانیا شاهي سمندري ځواکونو د جولای په 4مه په جبل الطارق کې ولجکړه. دا جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل پرون هغه سلګونه زره خلکو ته درناوی څرګند کړ چې دیرش کاله مخکې د بالټیک په دریو هیوادونو کې د پخواني شوروي اتحاد پر ضد اعتراض کړی و. د 1997 کال د اګست په 28مه د بالټیک په دریو هیوادونو لاتویا، لیتوانیا او استونیا کې له 1 میلیون زیات خلک د 615 کیلومتره په اوږدوالي ولیکه کې د یو انساني زنځیر په څیر ودرېدل او د اعتراض غږ یې اوچت کړ. درې واړو هیوادونه هغه مهال د پخواني شوروي له جمهوریتونو څخه وو. مرکل په یو ویډیو پیغام کې چې د لاتویا په پلازمینه ریگا کې په پرونی ځنګړو مراسمو کې خبر شو، دای ته راشي د بالټیک د لاري یا د بالټیک د زنځیر په نوم یادیږي، په شمالي منځني او ختیځ اروپا کې د ازادۍ او دیموکراسۍ په لار کې یو مهم عاطفي ګام وباله. او په داسې حال کې چې د امازون ځنګلونو کې اور لا هم دوام لري، ملګرو ملتونو د دې ځنګلونو د ساتنې غوښتنه کړې او د فرانسې ولسمشر ویلي چې دا موضوع د نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو د روانې سرمشریزي په اجنډا کې شامل شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش پرون وویل چې د دې اور لګیدو له کبله سخت خواشینه دی. هغه پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلي، د نړیوال اقلیمي بحران په اوج کې د مځکې د اکسیجن د مهمې سرچینې او د طبیعي تنوع زیانمنېدل نوش زغملی. هغه زیاته کړې چې امازون باید خوندي شي. ولسمشر ایمانویل مکرون پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي چې د امازون اور یو نړیوال بحران دی. مکرون زیاتوي، امازون یا هغه سږي ششونه چې د مځکې د اړتیا وړ په سلو کې 40 اکسیجن تولیدوي د سوځیدو په حال کې دي. دوستانو، خبرونه ملازاده راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې اداري پټونه او موضوعات لرو. ولسمشر اشرف غنی پرون یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د ولسمشر انتخابات به په ټاکلي وخت ترسره کیږي. په دې اړه په ریپورت سروي راوړي چې د ولسمشر د انتخاباتو په ټاکنیزو کمپاینونو منډه ترلو کې له دولتي امکاناتو استفاده د افغانستان پر ټاکنو د څار د یو شمېر بنسټونو د اندېښنې وړ مسله ده. لټاکنو څخه د څار د بنسټونو شبکه د افغانستان د سولې روان بهیر ته په کتو سول نه بلکې انتخاباتو ته لومړیتوب ورکوي. په دې اړه به هم ریپورټ ولرو. که وخت و، د افغانستان په اړه ځینې نور ریپورټونه هم درته وړاندې کوو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې ټاکل شوی د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون نن د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره په کتنه کې د ایران د لانچمن اټومي پروګرام په اړه خبرې وکړې. ژوند په شیبو کې پروګرام هم لرو او لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم دراوړو. ولسمشر اشرف غنی پرون یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د ولسمشر انتخابات به په ټاکلي وخت ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د خبرو نه هم پړاو هم په قطر کې پیل شوی. ښاغلی غنی د سولې د روانو هڅو په اړه وویل چې افغان حکومت د انتخاباتو ترڅنګ له طالبانو سره د مستقیمو خبرو په وړاندې د ټولو خنډونو د له منځه وړلو لپاره هم هڅه کوي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په ریپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې د طالبانو د استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې د نوي پړاو خبرې یو ځل بیا د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شوې دي، ولسمشر اشرف غنی وایي چې د احتمالي سولې هر راز تړون به د افغانستان له حکومت سره کیږي. د طالبانو د سرچینو په حواله راپورونه وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي پرون د طالبانو له استازو سره وکتل. یو طالب چارواکی چې په دوحه کې د پرونی کتنې له جریانه پرته له دې چې ګډون پکې ولري خبر دی، خو د خبرو اجازه نه لري. اسوشیټډ پرس خبری آژانس ته د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې زلمی خلیلزاد په دوحه کې له طالبانو سره د خبرو نوی پړاو پیل کړی دی. ښاغلی غنی پرون پنجشنبه د سوالونو او ځوابونو په یوه غونډه کې چې د طلوع د خصوصي ټلویزیون په نوښت جوړه شوې وه، په دوحه کې روانو خبرو ته د اشارې په ترڅ کې څرګنده کړه چې د سولې په اړه اساسي پریکړه به د افغان حکومت په ګډون په راتلونکو خبرو کې کیږي.
حضور ما د اوجه ضروري نه است. حضور ما د مذاکرات ضروري است که مستقیم میشه. بدون ما که یک پیمان سولر امضا کرده میتونه. توافقنامه بین یک دولت و یک نهاد غیر دولتی حیثیت حقوقیش چیست؟ شریک اساسی ایالات متحده امریکا و ناتو جمهوری اسلامی افغانستان است که امراش پیمانهای واضحی وجود داره. از طرف نهاد حقوقی افغانستان که قوه مقننه افغانستان است تصویب شده، لوی جرگه افغانستان برای صحه گذاشته.
زلمی خلیلزاد لدې مخکې په اتو پړاونو کې له طالبانو سره خبرې کړې چې دواړو خواوې نتایج مثبت بللې دي، خو د خبرو په دې ټولو پړاونو کې افغان چارواکو ګډون نه درلود، ځکه د طالبانو مرکچیانو له افغان حکومت سره له مستقیمو خبرو ډډه کړې. ښاغلی غنی وویل د د حکومت اساسي هدف د هغو خندونو لرې کول دي چې له طالبانو سره د مستقیمو خبرو پر وړاندې پراته دي.
ما موافق هستم که مذاکره صورت بگیره، چون هدف اساسی ما ایست که باید صدره که در قسمت مذاکره مستقیم بین دولت افغانستان و طالبان بود از بین برداریم. حضور قوای بین المللی یکی از این موضوعات است، اما مناسبات طالبان با پاکستان، شبکه های توریستی و شبکه های مواد مخدره موضوع دیگه است.
د طالبانو هغه چارواکی چې د خپل نوم نه خودلو په شرط له اسوسییټډ پرس اژانس سره خبرې کړې ویلې دي چې ښاغلی خلیلزاد د چهارشنبه په ورځ په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره هم دوه په دوه وکتل. خلیلزاد او د طالبانو سرچینو د دې راپور د جوړېدو تر وخته د پرونیو خبرو په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې، خو امریکایي چارواکو او د طالبانو ویاندویانو مخکې له دې هیله څرګنده کړې چې ښایي په دې پړاو کې دواړه لوري یوې وروستۍ موافقې ته ورسیږي.
دوستانو و موردل چې ولسمشر محمد اشرف غنی و پرونی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د ولسمشری انتخابات به په ټاکلي وخت ترسره کیږي. بلخوا د ټاکنو د څار بنسټونو شبکه د افغانستان د سولې روان بهیر ته په کتو سوله نه بلکې انتخابات لومړیتوب بولي. د دې شبکې غړي حبیب الله شینواری د پنځشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل دا چې د سولې بهیر پیچلی اوږدمهاله دی، نو په کار ده چې په انتخاباتو تمرکز زیات شي. نور حال به د واصل وصال په رپورټ کې واورو.
د افغانستان له ټاکنو څخه د سار بنسټونو شبکه وایي د سولې پیچلی او ګونګ بهیر ته په کتو پکار ده چې انتخاباتو ته لومړیتوب ورکړل شي. د دغه شبکې وغړي مبین الله ماق د پنځشنبه په ورځ په کابل کې وی خبري ناستې ته وویل د دې لپاره چې د سولې بهیر زیات وخت اړتیا لري نو باید په ټاکنو تمرکز زیات شي.
سولې نیاز اصلي و عمده برای همه مردم افغانستان است.
سوله د افغانستان د خلکو یو بنسټیزه اړتیا ده. موږ خوښ یو چې سوله راشي، خو په لنډ وخت کې د سولې راتګ ستونزمن دی. له څلوېښت کلنې جګړې وروسته په دوو دریو میاشتو کې د سولې ټینګښت زیات وخت اخلي. موږ په انتخاباتو ټینګار کوو، ټولې تیاری نیول شوي او لګښتونه چمتو شوي دي، نو انتخابات باید ولرو.
هزینه شده در قسمت مصارف انتخابات، ما باید انتخابات داشته باشیم.
خغلی مقوی د ملي والی حکومت چارواکي او سیاسي مشان د خپل سیاسي ګټو لپاره خلکو ته د دغه دوو ملي بهیرونو په اړه وضاحت نه ورکوي. د افغانستان له ټاکنو څخه د سار بنسټونو شبکه چې د سولې او انتخاباتو اړوند د پنځو ناظرو بنسټونو څخه جوړ شوی، له افغان حکومت، نړیوالې ټولنې او نورو ښکېلو اړخونو څخه غواړي چې د سولې او انتخاباتو د روان ګونګ وضعیت په اړه خلکو ته وضاحت ورکړي چې کوم یو دوی ته لومړیتوب لري. د دغه شبکې لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د افغانستان د کشالیخ کې لړخونه د سولې او انتخاباتو په اړه وښلونه دي. د دوی په خبره افغان حکومت انتخابات لومړیتوب ګڼي، طالبان بیا سولې ته لومړیتوب ورکوي او امریکا بیا پر دواړو ټینګار لري. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځشنبه په شپه د دارالامان ماڼۍ د پرانیستلو مراسمو کې وویل چې افغانستان ته به سوله راځي او روانې ولسمشري ټاکنې به هم په خپل وخت ترسره کیږي.
انتخابات کیږي، تاکن زکه کیگی چه ده اساسی قانون اصل ده او ده ولس گوخته نده. انتخابات زکه کیگی چه دولت به تولیز اراده او ملی شعور باور لری. ملت باید تصمیم اونیسی چه پا ارک چوکوی چه لدوین استازی تو بوکی.
نوموړي د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د روانو خبرو په اړه وویل چې افغان حکومت د دغو خبرو له جزئیاتو خبر ده، خو په ډېره ځکه سنه وایي چې له طالبانو سره لا د سولې مستقیمي خبرې نه دي پیل شوي. بلخوا د ملي والی د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د تیرې سه شنبه په ورځ د لوی جرګې په خیمه کې د یوې کمپاینې غونډې پر مهال د سولې او انتخاباتو په اړه خپل دریځ داسې څرګند کړ.
په دې کې زه شک نه لرم چې اکثریت، مطلق اکثریت د افغانستان خلکو د سولې غوښتنه کړې. انتخابات یکی از اونمو حقوق مردم افغانستان است. پس جواب سوال شما و هزارها و میلیون ها نفر از مردم افغانستان امی است که تمام تمرکز تمام توجه را بر برگزاری انتخابات و بر برگزاری انتخابات سالم داشته باشیم.
پمده حال که عام افغانان او د چارو یو شمیر شنون کی د افغانستان د سولې دروان بهیر او انتخابات و پړه ویشلی نظرونه لري. ځینې په دې اند دي چې ښایي انتخابات د سولې لپاره ونه شي، خو ځینې نور بیا د انتخاباتو په کېدو ټینګار لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد قطر ته تللی او تمه ده چې له طالبانو سره د سولې نه هم پړاو خبرې پیل کړي. ښاغلی خلیلزاد په خپل ټویټر کې لیکلي چې امریکا هوکړې ته چمتو ده، خو ولیده شي چې طالبان هم چمتو دي او که نه. د افغانستان ولسمشریزو ټاکنو ته بیا یو میاشت او څو ورځې پاتې دي او ټاکل شوی چې افغانان د میزان په شپږمه نیټه د خپل راتلونکي ولسمشر د ټاکلو لپاره رایه وکاروي. د کارپوهانو په اند انتخاباتي منډو تړلو ته په کتو لیدل کېږي چې د انتخاباتو په اړه باورونه مخ په زیاتېدو دي او د کمپاین له لومړۍ ورځو څخه اوس کمپاینی غونډې او راټولېدنې زیاتې شوې دي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
آزادی خبری مجله اوري.
اوس هم صفی الله ستانکزی نړیوالو رسنیو ته کتنه کوي او دا به ترې واورو چې د افغانستان په اړه څه وایي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د دوو امریکایي سرتیرو په وژل کېدو او د سولې پر خبرو مقاله خپره کړې. ورځپاڼه لیکي د امریکایي سرتیری داسې وخت وژل شوی چې د سولې خبرې چټکې شوې دي. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت د چهارشنبه پورس په یوه اعلامیه کې د دوو امریکایي سرتیرو وژل کېدل تایید کړي. که څه هم په اعلامیه کې د دغو سرتیرو په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د نیویارک ټایمز په لیکنه امریکایي او افغان چارواکو ویلي دا سرتیری په فاریاب کې د عملیاتو پر مهال وژل شوي. ورځپاڼه لیکي د دغو دوو سرتیرو په وژل کېدو سره په افغانستان کې د وژل شویو امریکایي سرتیرو شمیر سږ کال 14 ته ورسید. په 2013 کال کې 14 کسان او وړم 2018 کال کې د وژل شویو امریکایي سرتیرو شمیر 11 ته رسید. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د امریکایي سرتیرو د مرګ ژوبلو زیاتېدل دا ښیي چې امریکایي پوځیان څنګه یو وار بیا په جنګونو کې یرغلیز رول ادا کوي. په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 14,000 تنه یاد شوی، خو د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي دا شمیر راکم شوی. امریکایي پوځیان تر ډیره د افغان پوځیانو پر روزنه او مشوره بوخت دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي افغان پوځیان چې د جګړې اصلي باروړي هر ورځ لږ تر لږه 40 تنه وژل کیږي. ورځپاڼه لیکي داسې وخت چې امریکایي ډیپلوماتان د 13 کلنې جګړې د پای ته رسولو په هدف له طالبانو سره د سولې او تړون ته د رسیدو هڅې کوي، دواړو خواوو په یو بل بریدونو ته زور ورکړی. وال سټریټ جرنال ورځپاڼې په قطر کې د امریکا او طالبانو پر تازه نهم دور خبرو یوه مقاله لیکلې. د ورځپاڼې په لیکنه د امریکا او طالبانو خبرې چې هدف یې د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې پای ته رسول دي، د چهارشنبه په ورځ یو حساس پړاو ته داخلي شوې. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد چهارشنبه قطر ته رسیدلی او تمه ده هلته له خبرو وروسته کابل ته ولاړ شي. دواړه لوري دا وار ژر یوې هوکړې ته د رسیدو هیله لري. وال سټریټ جرنال د خلیلزاد ټویټ ته اشاره کړې چې ویلي دي هڅه به وکړو څو پاتې مسایل حل کړو. د امریکا او طالبانو دا دور خبرې په امریکا کې له زلمی خلیلزاد سره د ولسمشر ډونالد ترامپ او نورو لوړپوړو چارواکو تر یوې غونډې وروسته پیل شوې. وال سټریټ جرنال لیکلي د دې غونډې ډېر جزئیات روښانه نه شول، خو ولسمشر ترامپ وروسته د سولې خبرې ښې وبللې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هیله ښودلې وه چې د سپتمبر تر لومړۍ له طالبانو سره یو تړون وشي. وال سټریټ جرنال ورځپاڼه لیکي چارواکو د امریکا او طالبانو د تړون په مهمو برخو چې موافقه یې ځنډولې هیڅ نه دي ویلي، خو داسې ښکاري چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه اختلاف کم شوی دی.
دوستانو ته زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.90 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د افغانستان د انتخاباتو په موضوع کې پاتې کیږو. د ولسمشریزو انتخاباتو د کمپاینونو په دوام محمد محقق د عبدالله عبدالله له انتخاباتي ټیم سره یوځای شو او حکیم تورسن خپل لومړی انتخاباتي کمپاین ترسره کړ. د سبا ته هم پالنې د انتخاباتي ټیم ویان فریدون خوزون وایي محقق به سبا په یوه لویه غونډه کې له عبدالله عبدالله سره خپل یوځای کېدل اعلان کړي، خو حکیم تورسن چې په انتخاباتو کې د بریالیتوب ادا کوي وایي دی به د موقت حکومت مشر هم شي. خان محمد سیند له نورو جزئیاتو سره.
د حزب وحدت ملی مردم افغانستان مشر او د حنیف اتمر په مشرۍ د سولې او اعتدال د انتخاباتي ډلې دوهم مرستیال محمد محقق د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې له انتخاباتي ټیم سره یوځای شو. د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم ویاند فریدون خوزون وویل
د افغانستان د خلکو د اسلامي وحدت ګوند مشر استاد محمد محقق رسمان د ثبات او همپالنې ټیم سره یوځای شو او ټاکل شوی ده چې سبا په یوې لویه غونډه کې خپل حضور په دغه ټیم کې او خپل حمایت له دغه ټیم څخه اعلان.
خاغلی محقق تروسه په دیال سندی ویلیو د ازادي رادیو پیام ته هم جواب ونه وایو. د حنیف اتمر په مشرۍ د سولې او اعتدال انتخاباتي ټیم هم په دې حق لسندی ویلی. مخکې لدې د سولې او اعتدال انتخاباتي ټیم چې محمد محقق دوهم مرستیالو ویلی و چې خپل انتخاباتي مبارزې د سولې د خبرو او په انتخاباتو کې د حکومت د لاسوهنو له امله ودرولې دي. د انتخاباتي مبارزو په لړ کې ولسمشریزو انتخاباتو ته کاندید حکیم تورسن د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خپل لومړنی انتخاباتي کمپاین ترسره کړ. تورسن چې په انتخاباتو کې د بریالیتوب ادعا کوي دا هم وایي چې باید د موقت حکومت مشر هم شي. ښاغلی تورسن وایي که انتخابات د سولې په خاطر ځنډیږي د ملاتړ کوي. که د سولې بهیر د موقت حکومت لامل شي تورسن وایي باید د دغه حکومت مشر شي.
که انتخابات وزنډي کې زه یې شخصا هرکلی کوم ځکه د افغانستان د خلکو د نیکمرغۍ او خوښۍ په خاطر کاندید شوی یم. بل ډاډ هم درکوم چې د موقت حکومت د مشرتابه لپاره پرته له تورسن نه بل چاته اجازه نه ورکوم.
ښاغلی تورسن وایي طالبان به د راتلونکي حکومت یوه برخه وي نه په رهبرۍ کې. دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه طالبانو او افغان حکومت د احتمالي حکومت جوړېدل په رسمي توګه تایید کړي نه دي. سره له دې چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا راتلونکو انتخاباتو ته تیاریان نیول شوي دغو انتخاباتو ته د کاندیدانو له ډلې عبدالله عبدالله او محمد اشرف غنی د میزان په شپږمه پر انتخاباتو ټینګار کوي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو تاسو موږ غږ له آزادۍ رادیو نه اورئ. د آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د FM 100.5 په صاف او واضحه توګه اورېدل کېږي. ولسمشر اشرف غنی پرون یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د ولسمشرۍ انتخابات به په ټاکلي وخت ترسره کیږي. دا ولسمشرۍ انتخابات ته هغه وخت چې ورته ټاکل شوی دی د ګوتو په شمار اونۍ پاتې دي. دا موضوع به زموږ په روانو خپرونو کې هم زموږ د ریپورټونو اصلي موضوع وي، خو اوس د سیمې او نړۍ و مسله راخلو. ټاکل شوی چې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون نن د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره په کتنه کې د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه خبرې وکړي. دا کتنه په داسې حال کې په پام کې ده چې تهران او لویدیځ اړیکې د تهران د اټومي پروګرام د پراخېدو له کبله سخت ترنګلې شوې دي. همداراز له دې کتنې یوه ورځ وروسته به د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو سرمشریزه په پاریس کې جوړه شي چې د امریکا ولسمشر هم پکې ګډون کوي. احمد تکلو په دې اړه نور تفصیل.
د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون بنن په پاریس کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره وګوري او د دې هیواد د لانجمن اټومي پروګرام په اړه به خبرې ورسره وکړي. دا ډول کتنې چې د یو اروپایي هیواد ولسمشر د کوم بل هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري نسبتا غیر معمولی دي، خو دا لیدنه مهمه بلل کیږي ځکه له دې یوه ورځ وروسته به فرانسه د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو د سرمشریزې کوربه وي. په پام کې ده چې د فرانسې په جنوبي ښار بیاریتس کې په دې درې ورځنۍ غونډه کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ هم ګډون وکړي. ولسمشر ټرمپ تیر کال د ایران له اټومي موافقې چې د نړۍ شپږو پیاوړو هیوادونو لاسلیک کړی و د متحدو ایالاتو وتل اعلان کړل. ظریف په روانه اونۍ کې د اسکاندناوي هیوادونو ته له سفر وروسته ویلي و چې په پاریس کې به هم خبرې وکړي. د ماکرون او ظریف کتنه په داسې حال کې پلان شوی ده چې په دې وروستیو کې د لویدیځو هیوادونو او تهران ترمنځ اړیکې د ایران د اټومي پروګرام د لا چټکېدو له کبله ترینګلې شوي. تهران د 2015 کال له اټومي موافقې د امریکا له وتلو او پر دې هیواد د ولسمشر ټرمپ د بندیزونو له بیا پیلېدو وروسته د خپل اټومي پروګرام د پراخولو اعلان وکړ. که څه هم یو شمېر شنونکو خبرداری ورکړی و چې د امریکا وتل به له ایران سره د 2015 کال د موافقې اعتبار هم له منځه یوسي، خو فرانسې او د دې موافقې نورو اروپایي لاسلیک کوونکو یې د اعتبار د دوام غوښتنه کړې. ولسمشر ماکرون ټینګار کړی چې له ایران سره د روان کړکیچ د پای ته رسولو یوازینۍ لاره ډیپلوماسي ده، او په تېره یوه میاشت کې د بهرنیو چارو وزارت یو جګپړی ډیپلومات ایمانویل بونی دوه ځله تهران ته واستاوه. د فرانسې د جمهوری ریاست یو چارواکی د خپل نوم نه خودلو په شرط رویټرز خبری آژانس ته ویلي چې دا لیدنې کتنې به دوام وکړي. مکرون د چهارشنبه په ورځ اعتراف وکړ چې د ایران پر سر د جی اوه ډلې د غړو ترمنځ اختلافونه شته، خو ده زیاته کړه چې هغوی ته به ځینې وړاندیزونه هم وړاندې کړي. ښاغلي ظریف پرون په ناروې کې د څرګندونو پر مهال وویل چې مکرون خپل ایرانی سیال حسن روحانی ته هم ځینې وړاندیزونه کړي دي، او ځکه روحانی دای پاریس ته واستوو څو وویني چې آیا دا وړاندیزونه د عملي کولو وړ دي. هغه زیاته کړه چې دا به یو فرصت وي څو څرګنده شي چې د دواړو خواوو ترمنځ یو توافق ته د رسېدو په برخه کې ګډ ټکي شته که نه.
دوستانو سم په مکړی ور بیا د مهمو خبرونو سر ټکو ته. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د ولسمشر انتخابات د سولې روانو هڅو سره کیږي او د سولې روان بهیر مخه نشي نیولی. ښاغلی غنی پرون د سوالونو او ځوابونو په یو غونډه کې چې د طلوع د خصوصي تلویزیون په نوښت جوړه شوې وه د طالبانو د هغه غوښتنې په اړه چې وایي د ولسمشر انتخابات د وځنډول شي د یوې پوښتنې په ځواب کې څرګنده کړه چې د طالبانو دا غوښتنه د خلکو د هیلو خلاف ده. دا مهاجرت نړیواله اداره یا IOM په پام کې لري چې د بودیجې د کموالي لکهبله هیواد تل راستنیدونکو افغان کډوالو سره د مرستې پروګرام په کندهار او نیمروز ولایتونو کې وسنډي. په خوست ولایت کې په دوو جلا چاودنو کې یو ملکی وګړی وژل شوی دی او یو لس نور یې ټپیان کړي. چارواکي وایي چې پرون پنجشنبه مازیګر مهال د اسماعیل خیلو او مندوزی ولسوالۍ په اړوند سماواد کلي کې د ولایتي ځواکونو یا کمپاین ځواکونو پر شخصي موټری بمی برید وشو چې یو ملکی وګړی پکې وژل شو او پنځه نور ټپیان شول. له دې حملې لږ وروسته د خوست ښار په مرکزي چوک حمام مارکیټ ته نږدې یوې بلې چاودنې شپږ ملکی وګړي ټپیان کړل. د یونان صدر اعظم وایي د ایران هغه لویه تیلوړونکې کښتۍ چې د تهران او واشنګټن ترمنځ د لانجې محور دی یونان ته پر لاره نه ده. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل پرون هغه سلګونه زره خلکو ته درناوی څرګند کړ چې دېرش کاله مخکې د بالتیک په دریو هیوادونو کې د پخواني شوروي اتحاد پر ضد یو پراخ اعتراض کې برخه اخیستې وه. او په داسې حال کې چې په امازون ځنګلونو کې اور لا هم دوام لري، ملګرو ملتونو د دې ځنګلونو د ساتنې او د فرانسې ولسمشر وخت وبخې د ملګرو ملتونو د دې ځنګلونو د ساتنې غوښتنه کړې او د فرانسې ولسمشر ویلي دا موضوع د نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو د روانې سرمشریزې په اجنډا کې شامل شي. دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه اوریدل. د دې خبرونو تفصیل هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. اوس هم مخکې له دې نه چې سید سمیع عباس راشي او بله نیم ساعته خبري مجله درته وړاندې کړي، راځئ چې د ژوند رنګونه خبرونه واورو.
د ژوند رنګونه
زه غنی نیمېږم، د پکتیا ولایت اوسیدونکی یم. نو په بیل منزلو په سپین غر پلازا کې امام لرم، مسلمانی لرم.
ستاسو کاروبار څنګه؟
کار ښه ده، خو ځنه هغه دي نو په دې ته نیمګړتیاوې دي، لکه برق پکتیا ته اوسه پورې راغلی د مونږ ته نه راغلی اوسه پورې دلته. نو د جنریټرو په حساب او داسې نور مشکلاتونه زیات دي، خو بیا هم د هغه نه دا غوښتنه کوو چې مونږ ته د خپل هغه کې برابر شي، نو زموږ ژوند بلګي او سره راحت شي.
دغه کسان چې د ورځې ستاسو ته راځي او تاسو چې کوم عاید اخلئ، د کرایې مصرف، د برق مصرف او د نور شیانو مصرف، بیا هم د کورنۍ ژوند تر یوه اندازې پورې ښه دی؟
ول الحمدلله دومره ښه یو څه ښه اندازه ده، بس ګزاره کیږي. خو نن سبا حالاتو کې خو مصرفونه بیخي ډیر شوي دي. بیا پکتیا کې د ځنه مصارف لکه کلدار افغانۍ دغم لږ زه ستونزې جوړې کړي دي، نو بیا هم ښه ده او لږ یو څه ستونزې شته پکې، خو الحمدلله په دې حال شکر به په دې باسو چې سړی ناشکری کوي، خو نو بیا هم دومره گزاره کیږي.
دغه کاروبار تاسو چیرته زده کړی او که چیرې یو نوی کس دغه کاروبار زده کړي تاسو هغوی ته شاګردي ورکوئ؟
ولې نه، موږ خو همداسې ځنه ډېر واړه وړ کې راسره شاګردان شي، او کار موږ خپله پاکستان کې زده کړی ده. او بیا پاکستان کابل ته راغلو، پنځه شپږ کاله پاغلته، نو اوس یو پنځه کاله کېږي پکتیا ته راغلي، غواړو دلته خدمت وکړو د پانتون خلکو ته. نو ښه ده، شکر ده، ژوند ښه تیریږي. او څوک یې وغواړي ولې نه ورته زده کوي؟
ورځ نه بل تم کاروبار ښه کېږي او که نه بې خونده کېږي؟
والله نو بس افغانستان کې خو ډېر هغه دي، بیا د پکتیا لکه د پانتون خلته محصلین ټول د پانتونو په هغې دلته رسختوي زیاتې دي، او بل د انتخاباتو ځنه مسلې چوټیانې رسختي دغه کې ستونزې زیات دي په هغه کې مونږ باندې مصارف هم اوړي.
او تاسو سره په دوکان کې نور څه کسان مصرف دي او هغه څوک دي؟
دوه رپر ورونه دي را سره، یو نفر مې ترزوی د شاګرد تنخواه ورکو.
ډیره مننه.
خیر اوسئ.